درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، زکان کو زه برښنا غم خور تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته د زړه له کومې نشره خلاص پېما دی. ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو وګړو زده کوون کړه تر او غوړو صحتمند او سړي د صحت جامې وبون پتن می تر نو زده کوونکو د سیس مرو تاسو دی. ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوون کې د لوسته پېل په شبو کې خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. ترنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لمړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لمړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګل علي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستې نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمنو غوړ لري زده کوونکو موږ ویلې شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې موږ په هېواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وې دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بحر څخه مرو هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنی زی اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ او تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانۍ طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کېږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې نه پرې کوي. کله چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو زده کوونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نورې اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، چپلی رانیول. دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو انانوي بازګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ یې میسره وړی دی. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللې کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق له بلوچ زمر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ د زمر ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بیلابیل او بونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زمر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یې هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.2 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کېږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیز ځمکه او نورې لملي ځمکې نیسي چې هر یو خپل ځان ته جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپله جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولی سو یا هم کرلی سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو نو دا موږ تاسو ته څرګنده کېږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په هکله ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دښتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کېږي چې د ستپ ځمکې او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او همچنان زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپله غلې او دانې دي چې دا په خپله ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کېږي او همچنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، همچنان بله برخه چې د اوربوشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کېږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کېږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کېږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نور نو درنه او قدرمن زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم قدرمن زده کوونکو، لومړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کېږي؟ درېم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات منو شته کې. نور نو قدرمن او ګلریز د کون کوز مرسته ست د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړی وو سې جواب پیسې پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چې زاس په درنه حضور کې اسري رم دلا پمان شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر من زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم هلا د چې تاسو ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چې مر تاسو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نن ورځ به مر تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هلا د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانند سره نوټ کړئ. خلالي زکون کوز مرسته سو د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرسته سو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په زړه کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو زموږ ګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچه کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ که درمنه ګلالي زکون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ زکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. فلن او خلص ډول سره که چیرې ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډیورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کشف د ډیورن کومه کشف چې دا ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 27 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 27 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او همچنان د درې سر حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر زده کوونکي پوه سي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون د رونو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د ټول حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکر په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدله، د افغان ځواکونه چې وه هېڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هېڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړه، نو دوی ونه سپی کولی چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1350 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړله او فتح یې کړل. کله چې دوی دغه ځمکه ونیول، نو دې وکې څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکې په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکې په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکې په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکې ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شوله چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شوله چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تصفیه شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم، قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
آزادی ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ستا چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټاګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایست او خبرې را سره کوئ.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خو د نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل په هغې باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو او طالبانو بیا د وروستی جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ و. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و، دوه جرګي مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور و، هلته دوه مقننه قوه وه او قضایه قوه وه، او د دې ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډېر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف تر ټولو نظامونه باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و، او که بالاخره د طالبانو نظام و، یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې. هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یوه هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدل ته خود دو درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارون لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومی سمتی شخصوی یو بحث داده. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلف و ملکونو که موجود دی او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایط و پاساس باندې ځان ته تعیین کړي. ځکه که ته ډیر ښه سیستم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سړی ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنې جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري. نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځان ته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي هغه تطبیقولی شي که نه شي او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضی وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیات ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي یعنی ثابت او جامد شی نه دی یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکړي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی په ایران کې بل رقم دی په افغانستان کې بل رقم و خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري. ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري که هغه تعلیم دی صحت دی سړک دی کار ده نور مسائل دي حقوق دي هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ ستاسو د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولی. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نه وي سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کومې ودی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کومې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کومې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کومې جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بلاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنې یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غې نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیه کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولې، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظامي پارلماني وي. هماغه د چیک اینڈ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغېستی دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گیری کے دخل کے. ذکر حکومت والے تعریف ہم داد چھ یو پروسه د تصمیم گیری دا مشارکت د خلکو دی او د حساب دهی دا. نو هر تصمیم چې تنی سی ولس باید په تصمیم کې شریک یا هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څونه چې ولس زیات دخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بے اعتمادی د منځه ځي، او بل آخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته یې ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې په خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواوو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نده ورکړې، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نده ورکړې. تاسې ګورئ دا څلوېښت 500 کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نور یې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپلو هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایست چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت 10 کاله دوام وکړ، طالبان 13 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا ده چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د ازادي میلمه
سرګوتی جانا شرارت کوي، او هو شرارت کوي سرګوتی جانا شرارت مت کبھی ہو ہو ہم کیا مت کبھی
شپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
Thank you. ستاد پار سلطی چور